Radio.
سلام ستړي مشي سهار مو بخير تاسو موږ ښاګ لا ساتي رادیو نوري د خبري مجله په خبرونو پیلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پرېکړه کوم. هغه له ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي برید د پوښتنې په سواب کې خبریالانو ته وویل شاید دا کار وکړم، شاید وی نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربن پلټنه ده او مطلقه بریا غواړي. دغه پټوکو له اټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي دا ځلې جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغې ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي ټرمپ د سه شنبې په ماښام خپلو مشاورینو ته ویلي وو چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو له هم په تمه دی چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پرېکړه کوي. نن اومه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ خونړۍ جګړه روانه ده چې دواړو خواوو ته درانه تلفات اړولي دي. د طالبانو حکومت په تخار او میدان وردګو ولایتونو کې درې تنه په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې په دوه جلا اعلامیو کې ویلي په تخار ولایت کې یوه ښځه د زنا او په میدان وردګ ولایت کې یو نارینه د لواطت په تور په درو وهلي. د اعلامیو له مخې دغه کسان 9 دورې وهل شوي او په 5 تنفیذي بند هم محکوم شوي دي. وړمه ورځ طالبانو په کابل او سمنګان ولایتونو کې په محضر کې 9 د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهلي وو. د بشري حقونو د ادارو له نیوکو سره سره طالبانو په افغانستان کې په محضر کې د بدني سزاو پلي کېدو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو طالبانو د نورو کلونو پرتله سږ کال د بدني سزاو تطبیق زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پر نړیوالو غکړی شو د کډوالو د ستونزو د حل سربیره د وچکالۍ او اقلیمي بدلون په برخو کې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو په واک کې وخت تر خبري اژانس پرون چهارشنبې لیکلي د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف د غوښتنې د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت استازي پیر البرت حساس سره مطرح کړي دي. د بختر پټوکو ښاغلي حنیف پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو د لرې کېدو او په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د پیسو د زیر مو تر خوشی کې دوه غوښتنه هم وکړه. بختر وړاندې د الحساس په حواله ویلي ناروی به په روان کال کې 80 میلیونه نارویژي ډالره د بشري مرستو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. ناروی لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی. په ناروی کې افغان سفارت د تیر جمهوریت د چارواکو په لاس کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي په تیر 2023 کال کې د ملکي کسانو په مرکشوب نه کې 40% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون چهارشنبې خپور کړی ویلي په ټوله نړۍ کې 340 کسان چې له دې ډلې 502 د بشري حقونو مدافعین وو د تیر کال په نښتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو د کمیسیون په ټکو په دې کسانو کې له هر 501 له تبعیض سره مخامخ وو. دې سازمان وړاندې ویلي موندنې ښیي چې د بشري حقونو فعالان په پراخه کچه له تاوتریخوالي او مرګ سره مخ دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د نورو کلونو پرتله تیر کال په نښتو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او تر ډېره مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. د دغه سازمان د شمیرو له مخې په تیر کال کې د 2022 پرتله 4 ماشومان په نښتو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي د دغه راپور معلومات د نړیوالې ټولنې په تایید او په بېلابېلو سیمو کې د خپلواکو سرچینو ترلاسه کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له ایران سره د پوځي استراتیژیکو همکاري او قرارداد کې ایران ته د پرمختللو وسلو ورکړه شامل نه ده. پوتین پرون چهارشنبې وویل ایران له اسرائیلو سره په جګړه کې له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. پوتین چې په سن پیټرسبورګ کې په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل د مسکو له خوا تهران ته ورکړل شوي پوځي تجهیزات د اسرائیلو له جګړې سره هیڅ اړیکه نه لري. پوتین د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه د اسرائیلو پر ضد جګړه کې د ایران په ملاتړ دغه هیواد ته پرمختللي وسلې ورکوي. او کنه وویل د ایران او روسیې ترمنځ د تیر کال په پوځي ستراتیژیک تړون کې د پرمختللو وسلو او تجهیزاتو ورکړه شامل نه ده. دا بل سیال کې ده چې روسیې په تیرو دریو کلونو کې پر اوکراین په بریدونو کې په ایران کې جوړه شوې د شاهد په نوم بې پیلوټه الوتکه کارولې ده. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. نن اوومه ورځ ده چې اسرائیلو پر ایران بریدونه کړي دي. په ایران کې بند افغانان وایي
ځکه خپل بند پاتې مریض ما عملیات میکړه ده. ډېر افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ایران کې میشت افغانان شکایت کوي چې رنی چارواکي ورته د تهران په ګډون د ایران له نورو خارونو د وتلو اجازه نه ورکوي. وړاندې به په راپور کې راسره واورئ چې دغه افغانان اوس مهال په څه وضعیت کې دي او همدارنګه د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات څه دي. په افغانستان کې عام خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، خو دغه ستونزه څومره جدي ده؟
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبو ورکي نور وچیږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبو پیدا.
نه د سربیره درته نور راپورونه هم لرو. که چیرې وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالبه مشته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره تایر روشن دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پرېکړه کوم. هغه له ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي برید ته د پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته وویل شاید دا کار وکړم، شاید وی نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربند په لټه نه ده او مطلق بریا غواړي. دغه په ټکو له اټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي د ځلې جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغې ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلی دي ټرمپ د سه‌شنبې په ماښام خپل مشاورینو ته ویلي وو چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو لا هم په تمه دی چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پرېکړه کوي. د راپورو له مخې ښایي په غرونو کې پټ د ایران اټومي تاسیسات د امریکا لومړی هدف وي. نن پنجشنبې روټرز خبر اژانس د دوه امریکایي چارواکو په حواله دا راپور کړی دی چې امریکا خپل زیانمنونکي پوځي تجهیزات له سیمې وستلې دي. دا دغه چارواکو په خبره د بحرین په بندر کې امریکایي اوبتلې او کښتۍ او د قطر د الحدیده هوایي ډګره امریکایي الوتکې وستل شوې دي. رویټرز له دې وړاندې راپور کړی و چې د سون توکو رسوونکي امریکایي الوتکې له اروپا د منځني ختیځ پر لور تللې او ډېرې جنگي الوتکې هم په سیمه کې راټولې شوې دي. بل پلو د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه کې دا پرمختګونه په داسې حال کې دي چې یو شمېر امریکایي ډیپلوماټان په پوځي الوتکو کې امریکا ته انتقال شول. پرون ماښام ایشوټر پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې په تل ابیب کې د امریکا سفارت خپل یو شمېر غیر ضروري کارکوونکي او د هغوی کورنۍ امریکا ته انتقال کړل. اسرائیلی چارواکو له تل ابیب د امریکایي ډیپلوماټانو وتل تایید کړی دي. کثم روخانه ده چې امریکا خپل څو ډیپلوماټان له اسرائیل وستي، خو ایشوټر پریس لیکي چې دا اقدام له اسرائیل سره د ایران پر ضد د اسرائیلو د ښکېلتیا په معنا ده. په عین حال کې روټرز خبري اژانس راپور کړی دی چې تمه ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی یو شمېر اروپایي وزیرانو سره وګوري. رویټرز د یوې سرچینې په حواله لیکلي تمه ده رقچی د جمعې په ورځ د جرمني، فرانسې، برېټانیې او د اروپایي ټولنې له یو شمېر نورو وزیرانو سره په جنیوا کې خبرې وکړي. بل پلو د ایران په دولتي ټلویزیون صدا او سیما کې د تیر 1401 کال د ایران د رژیم خلاف د لارینونو د ویډیوګانو له خبرېدو وروسته د ټلویزیون تایید کړ چې حق شوی دی. د حق پر مهال د صدا او سیما لخوا په خبرو شو ویډیوګانو کې خلک د رژیم پر ضد پاتون ته هڅول کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې سړکونو ته ووزي. د ایران د دولتي ټلویزیون وروسته له هغې حق کیږي چې دو ورځې مخکې اسرائیلو پرې بریدونه وکړل. نن پنجشنبه اومه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ توده جګړه روانه ده او دواړو خواوو ته درنه تلفات اوښتې دي. د دغه تلفاتو په منځ کې او د دې جګړې په منځ کې افغانان هم بند پاتې دي. هغه افغان کډوال چې ایران ته کډوال شوي وایي چې اوس جګړې رای سر کړې دي او ایراني چارواکي اجازه نه ورکوي چې د تهران په ګډون له دغه هېواده او د دې هېواد له ښارونو ووزي. ورزونور تفصیل له اکرام الله اکرام نه اورو.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې ښاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخته ویره اندېښنه او ناامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي له تېرې شپې راهیسې افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نورو ښارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډېر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم ښار کې بند پاتې دي له هغه ځایه نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا هم کړی چې له دې خاره د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو له لوري وهل شوي هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلې. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي بهرنۍ او ادباو په ځانګړي ډول افغانانو ته له یو خاره بل ته د وتلو اجازه ورکوي او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې د افغانانو نقصان لري. افغانان باندې پاتې په تهران کې دغه نن سحر سلپاسه 15 بجې ما پسې ملګري زنګ وکړو ماتي ویلي چې راځم د دفتري کفالت ته چې ونه شو. نو دا موضوع ډېر جدي ده. زه خپل هم باندې پاتې مریضي ما عملیات می کړل ډېر افغانانو دلته باندې پاتې دي او په تعداد یو 100 نفر هم زخمیان شوي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خوځو د حقونو یوې فعالې مونیسا او مرزاد ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت او ویزې په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کېږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کېږي.
مهاجرین کې د تهران هست مهاجرین
په تهران کې مشه هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې خره ووزي او یوې امنیتي سیمې ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کېږي له دې خره ووزي. ان موټر یې نه انتقالوي چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ټولو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په ایران د اسرائیلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسېدونکی و او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سې شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرائیلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسېدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسره د ښار ووځي. له دې وړاندې اسرائیلو هم د تهران اوسېدونکو ته ورته خبرداري ورکړې وو.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اروپای ټولنه به روان میلادي کال کې د افغانستان له خلکو سره 1.5 میلیونه یورو بشري مرستې وکړي. دغه ټولنې په یو تازه خبرې شوي لمه کې ویلي دي چې د مرستې په افغانستان ایران او پاکستان کې لا زیانمنو د لارستنو شو زیانمنو افغان کډوالو لپاره ځانګړي شوی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه وایي د ته په پام سره چې بشري ناورین نه هم په افغانستان کې د نړۍ له سختو کړکیچونو شمیرل کیږي. په افغانستان کې د نننه او په سیمه کې له زیانمنو افغانانو سره 1.5 میلیون یورو بشري مرستې کوي. په غیلام کې چې د ټولنې تازه خبره کړې راغلي چې له دې مرستې څخه 1.1 میلیون زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري مؤسسو ته ورکړل شي او د ایران په ټکو په ایران او پاکستان کې هم افغان کډوالو ته 10 میلیون یورو ځانګړي شوي دي. په دوام کې راغلی چې د اروپای ټولنې نوې مرستې به د خوړو درملنې له خوارځواکۍ سره د مبارزې، څښاک اوبو ته د لاسرسي، روغتیا، حقوقي مشورې، د خطر سره مخ خلکو د حقونو د ملاتړ، بیړني حالت کې د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو لپاره او د طبیعي آفتونو په برخو کې وي. په رمیه کې د اروپای ټولنې د بحرانونو د مدیریت، برابرۍ او چمتووالي کمیشنری مشرې حاجه لهبی په حواله راغلي چې اروپای ټولنه دغه شان نه هغو افغانانو سره چې په افغانستان دننه او په ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي مرستو ته چمتو ده. نوموړی د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو څرګندونو کې چې بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو غونډه کې کړي او یوه برخه یې په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپرې کړي ویلي:
نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري او هر یو له دې 3 میلیونه کسانو څخه یو شخص دی چې نوم لري، کورنۍ لري او خپله ټولنیزې کیسه لري.
د لامیه د لوړ پورو چارواکو غونډې سره هم مهاله چې د اروپای ټولنې په کوربه توب د جون میاشتې په 14 نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې بحث وشو خپره شوې ده. اروپای ټولنې ویلي له 2021 کال راهیسې د افغانستان د ناورین د هواري لپاره 380 میلیونه یورو زیاته مرسته کړې ده. په 2021 کال کې د اروپای ټولنې د بشري هوایي پله لپاره راهیسې ټولې 40 لوتنې شوې او شاوخوا 2150 ټنه مرستې افغانستان ته انتقال شوې دي. په بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو له غونډې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا هم په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د 2015 کال بشري اړتیاو یوازې 18% بودیجه ترلاسه شوې چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، بېځایه شویو او زیانګالو ته د مرستې رسولو مخه یې ډپ کړې ده. په دوام کې راغلي چې له 400 زیات روغتیایي مرکزونه او نږدې 300 د تغذیې مرکزونه غیر فعال شوي چې درملنې او اړینو مرستو ته یې د میلیونونو خلکو لاسرسی محدود کړی دی. د اوچا په خبره د مې میاشتې نه تر اکتوبره پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته بیړنۍ خوراکي مرستې ورسیږي او 5 میلیونه نور به له مرستو بې برخې پاتې شي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. یون وومن په راپور کې چې تازه خبر کړی ویلي افغاني ښځې تقریبا په بشپړ ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند بې برخې شوې دي. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیاوو او جنسیتي برابرۍ تر ټولو پراخ ارزونه ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې د 2023 کال د افغانستان د جندر شاخص په نوم خبره کړې ده. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو پراخه محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال په هرو 100 ښځو کې 8 د زده کړو، کار او مسلکي روزنې له حقه محروم دي. دغه راپور چې سه شنبه د جون په 14 د افغانستان د 2024 کال جنسیتي شاخص یا جندر انډیکس په نوم خپور شوی پکې راغلی چې دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیا او جنسیتي برابرۍ په اړه تر ټولو پراخه ارزونه ده. د راپور پر بنسټ د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغان میرمنې د انساني پراختیا له نړیوالو معیارونو شاته پاتې دي. په راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان له یمن وروسته د نړۍ دویم هیواد دی چې د ښځو او نارینهو ترمنځ تر ټولو پراخه جنسیتي تشه لري. د یو ان وومن ارزونه ښیي چې 86% توپیر د روغتیا، زده کړو، مالي خدمتونو ته د لاسرسي او تصمیم نیونې په برخو کې موجود دی. دا شاخص دا هم ښیي چې افغان ښځې په منځني ډول یوازې 10% خپله واقعي وړتیاوې کاروي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې دا شمېر 80.5% ته رسیږي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې د مسؤلې سیما بهوس له قوله راغلي د افغانستان تر ټولو ستره پانګه د دې هیواد میرمنې او نجونې دي. د دوی ظرفیت له پامه غورځول شوی خو هغوی بیا هم مقاومت کوي، افغان ښځې د یو بل ملاتړ کوي، کاروبارونه پیلوي، بشري مرستې رسوي او د بیعدالتیو په وړاندې غږ پورته کوي. په راپور کې راغلي چې افغان ښځې تقریبا په بشپړ ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه بې برخې شوي او دا چې د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز له امله د دوهم پړاو زده کړو بشپړولو کچه 0 ته ټیټه شوې، ان د روغتیایي زده کړو برخې ته هم د دوی تګ بند شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا هم ویلي چې د افغانستان بازار د جنسیت لاړخه تر ټولو لوی واټن لري او یوازې 24% ښځې د کاري ځواک برخه ده. په داسې حال کې چې 90% نارینه د کار په بازار کې په کار بوخت دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي چې د زده کړو او کار په ګډون د طالبانو له لوري د دوی په وړاندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. د کابل یوې اوسېدونکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغان مېرمنو په دې تیرو څلورو کلونو کې سخت فشارونه او محدودیتونه تجربه کړل. دوی یوازې خپل نفس اخلي خو له روحي او رواني اړخه سختې ځورېدلي چې جبران به یې کلونه وخت ونیسي تر څو افغان مېرمنې یو وار بیا ارام ژوند ته ستنې شي.
د ننګرهار یوې اوسېدونکي د نوم د نه خپرېدو او غوږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ورځ تر بلې سخت محدودیتونه تجربه کوي.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی، ورځ په ورځ خرابېږي. په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفی تغییرات راځي.
د ختیځ لغمان یوې اوسېدونکي چې دی هم نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړي.
نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه باید جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستلي دي په هغوی باندې دي او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي چې له امله په دې هیواد کې واکمن طالبان د نړیوالو له سختو نیوکو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته د نړیوالې پاملرنې نشتوالی کولی شي په نورو هیوادونو کې د ښځو حقونه هم زیانمن کړي. دغه ادارې ویلي دغه راز د بشري مرستو نشتوالی د ښځو او ماشومانو لپاره د سلګونو خدماتي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی چې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي.
تاسې زموږه کله ازادي راډیو ناوړی تاسې کولی شئ چې اوس د ازادي راډیو خپرونې د ازادي راډیو پر اپلیکیشن باندې هم پیدا کړئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ. هلته زموږ پر ویب پاڼه باندې مستقیما د ازادي راډیو پر ویب باندې پر اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. تاسې اپ سټور اپل سټور ته وړئ او له هغې ځای کولای شئ چې زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او څلور وشته زموږ خپرونې واورئ. همدارنګه په نورو پلیټفارمونو لکه فیسبوک، یوټیوب او نورو چینلونو هم موږ تعقیبولی شئ. اوس مرزو په پلازمینې کابل کې د وچکالۍ او د خبردارۍ د دغې ملیونی ښار اوسېدونکي اندېښمن کړي او دې برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه یې کړې ده. ورپسې ستاسې پیغامونه.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده.
کله چې او بازک چالان خو فقط یو سات کې اوبه ورکی نور وچیږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ څلوېښت کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبه ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څا شته اوبه هم تروشي شوي دي. هغه کابل ته د تاګ د لمړنیو وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه وو.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ 18 کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو. موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا اوسې ګراری درلود او چکم کته کړی وو، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم وو. 15 کاله بعد یا 18 کاله بعد دغه ساس موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شول چې بیا هم یو 2 متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برما وهلی سای تقریبا 30 متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیوالي قصد تاسته کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو، د لوکل سو تقریبا 15 متره کې اوبو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکي رحمت الله وایي کور کې پخوانی څا وچه شوې او اوس د ارتیا وړ او به په بای اخلي
سلويخ مدرسام وهلي و یوازې موږ نشو خو ټول غونډین وهلي دغه دغمره ساګانی او به ورسته بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو نو په انتظار د ټینکر ناس چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ته وبا خلو او بیا به خپل مشکل رفع کو نو د دولت نن دغه هله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار روباسي
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټک ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي وو چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد دی و کانال سروې بشپړه شوی او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروز بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوی او د پنشیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید اتفونه عاجل کیږي. هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار. لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ سي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملي ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي.
facebook.com/azadiradio
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله که سلامت اوسه ژوند اوسه. از ما فکر سره چې دا کوم تنکس روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار واه لیکار ته وسپارل سي. از ما فکر سره دا به شی چې کوم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناشته کار نه کوي دغه سناسي ما شخلي خو ریاستونه هم ستپ دي کې چې هیڅ کار نه کوي ټول ورځ دغه سناسي کدا کسان لری سي مثال پراغه پر دایو باندې مسلکی کسان مو ګمارل سي او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روز سوي دي ډیر مصارف سوي دي کچې د پونتون استاد هم لري سي نو ډیر پرمختګ و نه وسي کارونه مم ډیر د خند سره مخ سي تعلیمي کچه هم بیخي کم سي. نو په فکر سره چې کوم بودیجه چې وسته سوي په سوي د شپې کې سم بار خبر کو وسي دغه تعلیمي مراکز ته فهملرنه ورته وسي دا خو بیخي ظلم دي. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت و نه لري مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کې دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې واچ کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته خدای دې وکړي سروغ او جوړ به یست. د غزنی ولایت د مکور د ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحي روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سې موږ کلینیک ته ورسو، بیخي یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکړي، نورې مو ټولې دواوې له شخصي څخه وي. نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزوري دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.